دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو السلام علیکم، دا ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې زما اجمل اند سلامونه ومنه. په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ به ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نوماندانو د شورا د یو غړي رحمت الله نبیل څرګندونې در سره شریکو چې وایي د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. همدارنګه له دې مو هم خبره وو چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې لا بایومیټریک سیستم څخه عمومي مرکز ته د ډیټا یا معلوماتو انتقال څنګه روان دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال د زی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو خوارځواکي او د خوراکي موادو قحطۍ د شدید اندېښنې وړ بللې ده. په شمال ختیځ کې پامیر قلي اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسوال طالبان وژل شوي دي. او د انګلستان د فوټبال لوبډله په بلغاریا کې له شکنځلو او توکمیز تبعیض سره مخامخ شوه خو مسابقه یې وګټله. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوچنیانو د خوارځواکۍ او د خوراکي موادو قحطۍ د شدیدې اندېښنې وړ بللې ده. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن په یو رپورټ کې ویلي چې هر کال په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان چې تر 15 کلن کوچني دي د سم خوراک د نشتوالي له امله کمزوري کیږي او هغه سی وده نسي کولای چې لازمه ده. د دې سازمان په حواله شپږ لک افغان کوچنیان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان په مطالعه کې چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې کړي موندلې چې په افغانستان کې تر 15 کلنو د کم عمر کوچنیان د خوراکي موادو د کموالي او د خوراکي موادو د کیفیت د خرابوالي لامل د نوري نړۍ تر ماشومانو چې په همدې عمر کې دي 11% زیات د مرګ له خطر سره مخامخ دي. په شمال ختیځ کې پامیر قلي اردو وایي په تخار کې په پوځي عملیاتو کې لس وسوال طالبان وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د 211 پامیر قلي اردو په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره سو وایي ویل شوي چې پوځي عملیات تیر شپه ناوخته د خواجه بهاودین ولسوالۍ په کهنه شاخ سیمه کې د طالبانو پر یوه غونډه وسوه او په ترڅ کې د عبدالعلي فاروقي په نوم د طالبانو یو قومندان له خپلو 9 وسوالو سره وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړي نه دي زیانمن شوي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوتریش پولیسو د دغه هیواد په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په گزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د کمپ د یو کارکوونکي د ټوپی کولو په تور نیولی دی. پولیس وایي تورن پرون د چک جمهوریت سرحد ته نږدې په یوه کوچني ښار کې د کډوالو په یو کمپ کې یو تن د چړې په گزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتېد. وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې کوي. د دغه وګړي هویت نه دی په ډاګه سوی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي جمهور رئیس دونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال باید پای ته ورسوي. ښاغلي پینس پرون ویلي چې ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. پینس ویلي ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې دی به هم سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکېچ په حل کې مرسته وکړي چې له 1600 زرو زیات خلک یې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې وی ویل چې پر سوریه د ترکیه د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکی چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیه څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. روسی فلم جوړونکی او د تیاتر ډایرکټر کریل سربرینیکوف د فرانسې د تورټولو معتبرې جایزې ګټونکی سو. پر کریل د روسیې حکومت د اختلاس تور لګولی و خو هغه ته په روسیه کې د فرانسې د سفیر سلوی برمن په کور کې د لیجن او اونر جایزه ورکړ سوه. کریل سربرینیکوف د روسیې په فرهنګي کړیو کې یو مهم سړی دی. هغه له روسیې بهر په ځانګړي ډول د فرانسې له فلم جوړوونکو او د تیاتر له نندارتونونو سره د کار کولو لپاره زیات شهرت لري. لیجن آف اونر د فرانسې معتبره دولتي جایزه ده. او د انګلستان د فوټبال لوبډله پرون په بلغاریا کې له توکمیز تبعیض سره مخامخ سوه. یو شمېر خلکو شکنځل ورته وکړل او د بیزوګانو نارې ور ووهلې، خو هغوی مسابقه وګټله. د پرونۍ مسابقه دوه واره وځنډول سوه او ریفري خبرداری ورکړی و چې که خلک شکنځاوي کوي دوی به مسابقه لغوه کړي. د انګلستان لوبډله د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون د غوراوي په مسابقو کې د برخې اخیستلو لپاره بلغاریا ته تللې ده. د انګلستان لوبډلې پرون دغه سیالي په شپږو ګولونو 2-0 په مقابل کې وګټله. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ مسابقې به کال ته وسي.
دوستانو، خبرونه مو له فرشتي جلالزی واوریدل. دا د ازادي راډیو ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د معلوماتو انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. بلخواته د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نه شي. دا خغلی نبیل څرګندونه به هم در سره شریک کو. د پکتیا په دودیزه ټولنه کې د انجونوز د کوونکو شمیر زیات شوی.
یو اما په هوای ورسید بل خلک په دې باندې وپهیدل چې د مګا د پرمختګ د مګ د ژوند د ودانیدلو یوازینی لار تعلیم ده.
په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت ولرو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوریئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړ چې په سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسوي. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو شمېر ټیمونو استازي وایي اوس سیستم ته د ډیټا انتقال چټک شوی او تمه ده چې نن یا سبا دا بهیر بشپړ شي. په کابل کې زموږ همکار امید زهیر مل چې دا اوس د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه راسره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، په دې اړه له څو انتخاباتي ټیمونو له استازو سره غږېدلی دی. زهیر مل صاحب، جزئیات بله تاسو واورو.
ان زه په سره تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورسره لدی چې د یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو لخوا د انتقال مرکزی سیستم ته یا د معلوماتو ملي مرکز ته د موادو د لیک د باندې نوکه زیات شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بل مرسیال مرکز دی لپاره چې درې شفټه کار کوونکي پکې کار کوي جوړ کړ، او وس بیا دغه ټاکنیز ټیمونه چې یو شمېر سره ما خبرې وکړي له دغه بهیر خوښتي. له دې ډلې د ثبات او همپالنې ټیم یو غړي محمد یونس نواندیش ازادي راډیو ته وویل چې بهیر چټک شوی دی او همدا ډول د موادو انتقال په پورا رڼه بڼه باندې د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول کېږي. د دولت جوړونکي ټیم یو غړي داود سلطانزوی بیا په نسبي ډول دغه پروسه ښه ارزیابي کړې، ویلې چې تر هغه پورې چې ټول بهیر بشپړ شوی نو اوسي او دوی په مکمله توګه باندې دغه بهیر نه خپل رضایت نشي ډاګه کولای. خوای چې د تیر په پرتله کارونه چټک شوي دي او شاید نن یا هم تر سبا پورې د معلوماتو ملي مرکز ته ټول مواد په بشپړه توګه باندې انتقال شي. همدا ډول د اسلامي عدالت، د سولې او اسلامي عدالت ډلې یو څارونکي یا همغړي شیر آقا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دغه سیستم د تیر په پرتله ډیر زیات خوښتي، او اوس نه یوازې دا چې د نوماندانو څارونکو ته یا استازو ته په دواړو مرکزونو کې پوره لاسرسی ورکړل شوی، بلکې هر هغه معلومات چې سیستم ته داخليږي بیل دي چې نور څارونکي پاره کې نړیواله کورنۍ څارونکي هم دي چې دوی حضور ونه لري هیڅ یو کار نه عملي کیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره مې هم خبري وکړې. د دې کمیسیون یو ویا عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې تر دم غړي پوری د 1,300,000 رای ورکونکو هغه مو البته کوم د کوټ نه خچې دي او سيري تصویري چي دي او همدارنګه سټیکري دا د معلوماتو ملي مرکز سره لیک ډول شوی دی. البته وړاندې دغه ارقام یوازې وسه وزره وو د دوه ورځو په پرتله اوس چې دوی مرکز نوې جوړ کړل دي دغه ارقام 1,300,000 ته رسیدلی دي. خو مهمه خبره ان صاحب هغه د محلونو باندې راشي نه نګدي 3,900 محلونو پاتې دي چې ټول معلومات د معلوماتو ملي مرکز ته ولیک ډول د تاکونو د خپلواک کمیسیون دا ویان وای چې نن یې هم تر پایه پورې دغه مواد البته دغه 3,900 محلونو هغه بایومیټریک دزګاو کې کوم معلومات دي د مرکز ته لیکدول شي. اما اساسي برخه چې هغه درای ورکونکو د شمیر په اړه باندې ده د تاکونو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخابات پورز باندې د په سبا ورځ باندې 2.1 میلیون کسان نږدې وخوذل شو چې دوی رای ورکړي. خو پښتنه دا ده چې یوازې 3,900 محلونه پاتې دي اما درای ورکونکو شمیر ته دمګړې پر 1.1 میلیون کسان خودل شوې ده. د ټاکل خپلواک کمیسیون هیڅ غړی حاضر نه دی چې دغه 1 میلیون نږدې ارقام توپیر رسنیو سره شریک کړي چې آیا 3,900 محلونه کولای شي چې دغه 1 میلیون رای یا هم 2 میلیون کسانو په اړه باندې وضاحت ورکړي چې څنګه آیا دا کسان کمیږي یا هم بشپړ کولای شي دغه 2.1 میلیون کسان او کنه دا رای باطلیږي نو د باطل شوی رای هغه روسي ارقام سي دي. تر اوسه پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هیڅ غړی چې تقریبا نږدې 3 ساعته کېږي په دې لټه کې ما چې خبرې ورسره وکړم سو حاضر شوی نه دي.
ډیره زیاته مننه کوو ظاهر مل صاحب. له تاسو نه په کابل کې د ازادي رادیو بل همکار اجمل تورمان ته ورزونن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نمایندانو شورا یو غړي رحمت الله نبیل ویلي چې د انتخاباتو شفافیت باید د سرعت قرباني نشي. د عادي شورا یو شمېر نور غړو هم نن په کابل کې د انتخاباتو د روان بهیر په اړه یو خبري غونډه کې خپل نظرونه بیان کړي دي. اجمل تورمان هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی، د خبري غونډه یې تعقیب کړي ده. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، د نوماندانو د شورا د غړو څرګندونه بل تاسو واورو.
بله انسیب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا نن په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري وکړي او د افغانستان د انتخاباتو د بهیر په اړه خپل اندیښنې له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې پراخ درغلې شوې په انتخاباتو کې. خاغلی نبیل وویل چې عدلي او قضایي ارګانونو ته هغه کسان معرفي شي چې درغلې کړي، او دا هم وویل چې هغه کسانو چې دا کسان هڅولي درغلیو ته د دوی نمونه باید د کاندیدانو له وروستي لیست څخه لري شي. خاغلی نبیل دا تور هم پورې کوچې حکم تی غواړي چې د سترې محکمې له نوم نه په استفادې سره د غیر بایومیټریک رایو موضوع سترې محکمې ته راجی کړي.
تیم حاکم تلاش میکنه که با استفاده از نام ستر محکمه موضوع رای بدون بایومتریک و ستر محکمه ارجاع بسازد. یک جفای بسیار بزرگ خواهد باشد. مردم افغانستان اعتماد کم و بیشی که بالای قوی عدلی و قضایی داره او را به صفر خواهد رساندن.
خو خاغلی نبیل دا ونه ویل چې حکیم ټیم نه ده مطلب څوک دی، ځکه اوس مهال چې کوم دوه کاندیدان دي، یو د افغانستان اوس مهال ولسمشر او بل د افغان حکومت اجرایه رئیس دی. خاغلی نبیل وویل چې د جمهوری اسد د کاندیدانو شورا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک هم ولیکي او په افغانستان کې د دموکراسۍ له ناسم روان بهیر به ورته شکایت وکړي. دا هم ویل چې ځینې کاندیدان د ټوپکوالو ډلې ټپلې جوړي کړي چې دا به د اسلامي امارات راتګ ته زمينه برابر کړي. بل د ولسمشرۍ نومان احمد ولی مسعود چې دا هم خبرې وکړي، د ویل چې د خلکو د درغلیو خلک د درغلیو په اړه خبرې کوي او د دې وضعیت مسؤل حکومت او انتخاباتي کمیسیون نه دي. خغلی مسعود ویل چې د انتخاباتو پایلو ته اندېښمن یو چې څه به کیږي، او د پنړیوالې ټولنې هم انتقاد وکړ چې ولې د روان وضعیت په اړه غلي دي. خو تر اوسه پر افغان حکومت حکومت او اړوند انتخاباتي بنسټونو په دې اړه باندې څرګندونې نه دي کړي. ان صاحب د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د میزان د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شول ټاکل شوی و چې د میزان د میاشتې په ویشتمه نیټه یې لومړنۍ پایلې اعلان شي. خو اوس د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا چې په سیستم کې یو څه ستونزې موجودې وي او چارې په ځنډ سره ترسره شوي نو ممکن چې یو څو ورځې دغه پایلې وځنډېږي. بله ان صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. اجمل تورمان، ما دلته په ټولنیزو رسنیو کې د دولت جوړونکي ټیم دی ویان غفور احمد جاوید سرګندونه مخې ته راغلی. دی وایي چې دولت جوړونکي ټیم هم په یو شمېر مسایلو انتقادونه او شکایتونه واندېښنې لري، خو د ټاکنو کمیسیونونو ټولو قوانینو طرزالعملونو او لوایحو په نظر کې نیولو سره هغه له یادو کمیسیونونو سره شریکوي او له هغوی غواړي چې وضاحت ورکړي. نو دا د هغوی یو نظر و. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم واصل وسال له اقتصادي خبرونه سره.
ټاکل شوې سبا ته د کابل په بادامباغ کې د کرنیزو خزاني محصولاتو څلور ورځنی نندارتون پرانستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي کرنیز محصولات به له 290 څخه په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی رستمی وایي په تېر یو کال کې په کوردن او له هېواده بهر د نندارتونونو جوړول د دې لامل شوي چې له سوداګرو سره د 360 میلیونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شي. د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بڼوالۍ او مالدارۍ یو فارم جوړ شو. د کابل ولایت د کرنې ادارې رئیس عمرجان منګل وایي چې د سپینزر په نوم دغه فارم د یو افغان سوداګر په مالي لګښت جوړ شوی دی. د ښاغلي منګل په خبره په دغه فارم کې د شیدو 50 غواګانې ساتل کېږي چې 28 له بهر څخه راوړل شوي دي. هغه وایي له دغه فارم څخه هر ورځ 350 کیلوګرامه شیدې ترلاسه کېږي. د دغه فارم یو تن مسؤول احمد شکیب وایي چې د بڼوالۍ په برخه کې هم ګڼې میوه لرونکي ونې کېنولي او غواړي چې په راتلونکي کې هم په دې برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومنه 80 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
دوستانو، اقتصادي خبرونه وو. واصل وسال درته وړاندې کړل. زموږ غږ لا ازادي راډیو ناوړي. زموږ ټول ریپورتونه، خبرونه او په راډیو کې خبر شوی معلومات هر کله او هر وخت زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com موندلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په پکتیا کې چې مخکې له دې د نجونو زده کړو په وړاندې ډېرې ستونزې وي، اوس هم ستونزې شته، خو د ښځینه زده کوونکو شمېر په ښوونځیو کې زیات شوی دی. د کابل چاپ رسپانو ته کتنه هم لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ترکیې ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې پوځي یرغل سمدستي پای ته ورسی. ولسمشر ټرمپ دغه راز ویلي چې که د ترکیې مشران له دغه جګړې لاس وانخلي نو دی چمتو دی چې د دې هیواد په اقتصاد په چټکۍ سره ویجاړ کړي. نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړی ده. نوری صاحب، ترکیې ته د امریکا د ولسمشر په نوي خبرداري کې نور سره غلي.
بلې، ان صاحب، د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دغه خبرداری خبر ورکړی او ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې پر سوریې د یرغل سمدستي پای ته ورسوي. ښاغلی پینس پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل President Erdogan reached out and requested the call. دای وای ولسمشر اردوغان د دغه ټلیفوني مکالمه غوښتنه کړې وه. ولسمشر ترامپ هم هغه ته ډیر واضح وویل چې متحده ایالات غواړي ترکیه دغه یرغل پای ته ورسوي، سمدستي اوربند وکړي او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره په سوریه کې له کورد ځواکونو سره خبرې پیل کړي. پنس دغه راز وویل چې په نږدې راتلونکي کې سیمې ته سفر کوي څو د دغه کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د هغه کړکیچ له یو سلو شپیتو زرو زیات خلک یې تر اوسه پورې بې کوره کړي دي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ټرمپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویې ویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یوه فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقرې سره د $100 میلیارد په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې به لغوه او له ترکیې څخه د اوسپنې پر وارداتو تعرفه به هم په 50% لوړه کړي. ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل دی کاملا دې ته چمتو دی چې د ترکیې مشران دغې خطرناکې او ورانوونکې لاره باندې مخته ولاړ شي، په چټکۍ به د دې هېواد اقتصاد هم ویجاړ کړي.
په سیمه کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د مشق او کورد وسلوالو پرون یو تړون کړی و. د دې تړون په اساس د سوریې ځواکونه پرون د شمال پر لوري حرکت کړی دی. اوس دغه ځواکونه چیرته ځای پر ځای شوي؟
پرون وروسته له دې چې کورد وسلوالو او دمشق ترمنځ دغه تړون چې تاسو یادونه وکړه وشو، د ترکیې د یرغل په وړاندې دمشق د دغه تړون له مخې ورسره مرسته کوي. د ورځې په پیل کې پرون د سوریې دولتي رسنیو وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دې هېواد په شمالي برخه کې ځای پر ځای شول. د دې هېواد پوځ د فرات سین په لویدیځ د منبج ښار ته داخل شوي. دغه ښار هم په هغه ساحه کې شامل دی چې انقره غواړي پکې یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. د سوریې ځواکونه دغه راز د فرات سین په ختیځ کې د تل تمر او عین عیسی ښارګوټو ته چې د ترکیې پولې ته د ستراتیژیکې لویې لارې په اوږدو کې پراته دي هم داخل شوي. انقره وایي د دغه یرغل هدف یې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې ملیشې چې د وای پی جی په نوم یادیږي د دې ځپل دي. انقره بیا دغه ملیشې ترهګري ډلې بولي. په عین حال کې انصف د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو خبر کړی بیان کې وویل چې شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو ته چې په سیمه کې له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د دغو کورد وسلوالو ملاتړ کړی، له سوریې د وتلو امر کړی او دغه ځواکونه به په منځني ختیځ کې پاتې شي چې د اسلامي دولت ډلې د بیا راټوکېدو د ګواښ مخنیوی وکړي. ترامپ وویل یو شمیر ځواکونه به هم د سوریې په جنوبي اډه کې پرېږدي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. نوریاس نوري و چې پر سوریې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر وروستۍ خبرداری په اړه معلومات را سره شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته کابل کې واصل وسال ته ورزو. تریا وروچی د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
د هشت صبح ورځپاڼې سر مقاله په دې سرلیک ده چې مهالویش جدي ونیسئ، دوهم پړاو ټاکنې څوک ترسره کوي. په سر مقاله کې د ولسمشریزو ټاکنو په لومړنیو پایلو کې ځانډ د اندېښنې وړ بلل شوی او پکې ویل شوی چې سر له اوسه هوا سړه شوې او ښایي تر ډیره ولسمشریزې ټاکنې دوهم پړاو ته لاړې شي. د سر مقالې د لیکوال په خبره د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو نوماندان د میزان د شپږمې په ټاکنو کې هم مخکښه دي چې دغه چاره د ټاکنو دوهم پړاو ته د تللو امکان زیاتوي. د هشت صبح په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو کمیسون باید د نورو چارو ترڅنګ د دوهم پړاو ټاکنو لپاره هم سر له اوسه آمدګي ونیسي، ځکه که دوهم پړاو ټاکنې په خپل وخت ونشي نو یو بل ناورین به وزېږي. د سرخط خپلواکي ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې نوماندان بهرنیو فشارونو ته زیات پام کوي. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې هر لوی بهیر د ځانګړو معیارونو او قوانینو پر ځای د بیلابیلو اړخونو د فشارونو تر سیوري لاندې راځي. د سرمقالې لیکوال لیکي د میزان د شپږمې ټاکنې هم له دغه شان برخلیک سره مخ ده او هغه نوماندان چې حکومتي امکانات او واګې په لاس کې دي تر ډیره یې د خپل توان ښودلو هڅه کړې او د ټاکنو کمیسون لخوا د پایلو تر اعلان وړاندې ځانونه بریالي اعلان کړي دي. د سرخط په مقاله کې زیاته شوې چې په افغانستان کې تل لومړی خبره د زور کېږي، خو کله چې دغه زورواکي د بهرنیانو تر فشار لاندې راشي بیا نو ځانونه تر ټولو ډیر قانون او اصولو ته پابند بولي. د دې مقالې په ورستۍ برخه کې راغلي کله چې د بهرنیو هیوادونو سفیران د افغانستان د ټاکنو په اړه معلومات ورکوي او خبرې ځای نیسي، نو څرګنده ده چې نوماندان هم د دوی خبرو ته غاړه ږدي او په ټوله کې د ټاکنو برخلیک بهرنیان ټاکي. ملي ارمان ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې عنوان لیکلې ده چې د ټاکنو کمیسیون چارې د ستاینې وړ دي. په سرمقاله کې راغلي چې د میزان د شپږمې له ټاکنو وړاندې د ټولو ټاکنیزو ټیمونو او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا وه چې د رای ورکونې مرکزونه دې په بایومیټریک سیستم سنبال او هیچ چاته دې پرته له بایومیټریکه د رای ورکونې اجازه ورنکړل شي، چې د ټاکنو کمیسیون هم د نوماندانو او خلکو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړ او ټول مرکزونه یې په بایومیټریک سیستم سنبال کړ، چې دغه چاره د ټاکنو په شفافیت کې د پام وړ رول لري. خو د سرمقالې د لیکوال په خبره بیا هم په یو شمېر مرکزونو کې خلکو پرته له بایومیټریکه رای وکارولې، چې دغه چاره له ټاکلو اصولو سرغړونه او ټاکنیزې درغلې شمېرل کیږي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي چې د ټاکنو کمیسیون د اعلان له مخې نږدې 2 میلیونه بایومیټریک رای د کمیسیون عمومي سرور ته داخل شوي، چې دغه شمېر بایومیټریک رای د پام وړ او د ټاکنو برخلیک ټاکله شي. د سرمقالې لیکوال لیکي بل خو دغه کمیسیون 15 لکه پرته له بایومیټریک رای له شمېره وستي چې د ټاکنو له شفافیت سره مرسته کوي او سپینې رای له تورو رابېلوي.
په پکتیا کې د انجونو زده کوونکو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د تیرو کلونو په مقایسه سږ کال زیات انجونې ښوونځیو ته جذب شوي. د دوی په وینا دا مهال د انجونو په 3 اویا ښوونځیو کې 80 زره انجونې زده کړې کوي. نور حال د پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان څخه اورو.
پکتیا د هیواد په هغو ولایتونو کې شمېرل کېږي چې ټولنیز دودونه او د نجونو په وړاندې کلتوري محدودیتونه پکې ډېر دي او له همدې کبله پکې ډېرې نجونې او مېرمنې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د محل په دې ولایت کې د نجونو 3 اویا ښوونځي فعال دي چې پکې په ټوله کې 80 زره نجونې په زده کړو بوختې دي. د په وینا سږ کال د 1.5 زره نوي شاملو شوو زده کوونکو له جملې 1.5 زره نجونې دي. نوموړی وایي دغه شمېر د پخوا په پرتله ډېر شوی او سږ کال به تر 900 پورې نجونې له 12 ټولګیو فارغ شي. د پوهنې رئیس کوچی زازي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا کې 3 اویا د نجونو ښوونځي موږ لرو. په دې کې تقریبا تر 80 زره پورې نجونې زده کړې کوي د محلي ټولګیو سره. په دې کې تقریبا موږ سکل به تر 600 پورې یا تر 800 پورې د 12 ټولګي څخه نجونې فارغینې ولرو.
د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس په کورنیو کې د عامه پوهاوي زیاتوالی د دې لامل بولي چې له امله یې ښوونځیو ته د تلونکو نجونو شمېر ډېر شوی. د ښځو چارو رئیس نسرین نوریاخیل وایي
مخکې به خلک په زوره باندې راغوښتل کېدل، یو عامه پوهاوی ورسېد، بل خلک په دې باندې وپوهېدل چې زموږ د پرمختګ زموږ د ژوند د ودانېدلو یوازینۍ لار تعلیم ده.
په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره زرغونه همت او یو شمېر زده کوونکي نجونې بیا په دې ولایت کې د نجونو زده کوونکو په وړاندې د زده کړو په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. دوی وایي د منظم درسي چاپیریال او درسي موادو د نشتوالي تر څنګ د ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي.
په نورو ولایتونو کې دوی دپاره د مکتب د ښو سهولتونو زمینه مسایده ده، دوی دپاره صنفونه شته، دوی دپاره درسي لوازم شته، دوی دپاره مسلکي استادان شته. تاسف سره باید ووایم دغه ستونزه پکتیا ولایت کې شتون لري. د وزارت معارف څخه همیل هم ده چې باید خاصه پاملرنه پکتیا ولایت ته وکړي.
اوس ډېره د خوشبختۍ خبره ده چې خوند د 12 فارغ شوي زموږ قابله خوند زیات شوي دي، ډاکټران زیات شوي دي، ځکه چې هغوی درسونه وایي او کوچني صنفونه کوچني نجونې دي
د پکتیا د ښوونځیو زده کوونکي او کورنۍ سره لدې چې ښوونځیو ته د ډېرو نجونو تګ هیله بښونکی ګڼي، خو د دې ولایت د پوهنې په نظام کې د ستونزو پر هوارولو ټینګار کوي او دا هغه ستونزې دي چې د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست یې د حل ډاډ ورکوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه سهار ګولم د ننګرهار ولایت د خوجانو ولسوالۍ نه یو ورو موږ دغه شهدا او د مېبینو ماشونه په دغه ریاست کې چې پیسې ورنه کې 10 زره 15 زره 15 زره پیسې چې ورنه کې کته نه ماشته نه والا کوي او بل دې پیسو د سفر نه کوي. موږ هیله کوي چې دا ټول چارواکو ته موږ غوره سو چې ورته غلا بند کړي، دغه د معاملې بند کړي. یو ورو موږ نور 200 متر غلي موږ ته ماشونه نه والا کوي. غریب خلک ورته ګټ کې ولادت دروازه نه پرې دي او که پیسې ورکو دې موږ دې پخې. و سلام په احترام
زیتونه ویسایم د کندهار څخه. د سیاتانی وزارت چې تیر کال په ولایت کې صحیح علوم د انسو امتحانونه د شاګردانو څخه اخیستل، تیر کال دغه امتحانونه د سنبلې پر څلېرویشتمه نېټه واخیستل شول، او سږ کال دا د میرزان اتلسمه نېټه ده. تر اوسه پورې د امتحان دقیقه نېټه معلومه نه ده. دلته د مختلفو ولسوالیو ځوانان راغلي دي، کندهار شاته د مسافرت شپې ورځې سبا کوي او نېټه ورته معلومه نه ده. وزیر صاحب کسانی د وزارت دغه هیله ده چې دغه نېټه ژر تر ژره اعلان شي تر څو دغه ځوانان بیا په خپلو کورونو ته د نتایج د معلومېدو تر وخت ستانه شي.
تمام خبر کوم نه کابل نه مونږ بولچانو یک څوک نه خو دا سره کوم دولت دوا را چې مست مونږ باندې خرڅوي او دا یو په دوه مانه معلومه چې مراد غټسوه دا طبقونه صاحب سبق دوا راغلی ولسوالۍ ته ورسړی وسې دا کوچانو ته مست تبدی کوي هغه په مونږ باندې په زر زر روپۍ پتی خرڅ زهران باید ملا کوچانو هغه مالې څوک نه خوري.
زه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زموږ د پورو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې دا ناظرینو پیسې دي په خپل وخت ورکړي، ځکه چې د ډېر وخت تېر شو، اتلس شل ورځې تېر شو چې د ناظرینو پیسې نه ورکوي. نو هیله من یې زما پیغام د همدا اوس نشر شي. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو